ولی خصوصاً کله چې تیاره به وای او برقونه به نه وله هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې یو وړوکی ورور ده هغه ته کله کله پخوانۍ کیسې ورته کوم او هغه هم ډېر په خوند باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اورېدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بېلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهېږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدي سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډېر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کېږي. تاسو پوهېږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کېږي، کله کله د عدل او دې قسم کېږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کېږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بېځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کېږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میږي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کومه کیسه ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه دا په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې دته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصه دغه شان قصه کی دوی سره به ټول عمر دغه ویر او ډار انتقال کیږي او دوی به پاینده کې نس کولای چې هغه زړه ورته باغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترکی.
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوخه کیسی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم په دې خبرونه کې په دې غږیږي چې ولی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي
دا خزه دې میړه خبره نه مانی د میړه دې خزه خبره نه مانی نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوم اړیکې چې یې غل منځوري
او څنګه یو خزه او خواند یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي
چې غواړي تفاهم راسي توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي په خپل تفاهم باندې کې
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو ارواپوه سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم
قدر من دوستانو کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده که په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي مینا خلوص او یو بل ته احترام موجود وي نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وسخمی د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمن ده چې لخ خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نو ما وړي وای
کله چې ما واده وکړه البته د کورنۍ سره په تفاهم نه ما نو ډېر ستونزې مخ کې شوې اوس ما هم چې واده کړه ده ډېر وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل مریض را ژوند کوم نو هغه زما ډېر خبرې نه مانی مثلا ورته ما چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامه ته مزه ذکر لرم ما سره ودرېږه کور کې نو هغه هیڅ کله زما خبره نه مانی چې وای چې نه زما نو کله چې هغه زما خبره نه مانی زما هیڅ کله دغه خبره نه مانم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم خپل مینځ کې تفاهم نه لرو زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی تل همداسې هیڅ کله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی هیڅ کله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده
مېرمن نه زیاتوي دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی ځکه یې ژوند اتریخ دی بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره تکوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو د ماتر وخت د نامزادي دورې نه شکایت کوو ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله ای ته ولې شکایت کوې ویل موږ هیڅ شي کې تفاهم نه لرو زما یو رنګ خوښ شي کله چې چېرته زو زه هغه رنګ کالي واغوندم دا ماته ویل چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اخوستی خو دې بېچاره بر وخت شکایت کوو موږ به مرتعدین یو موږ به ویل ځنو خو دا نامزادي دوره تر څو څوکونه پیژنې په خوی بلد نشي نو فرق کوي باید له واده نه هم هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود دې درس ویلی او تحصیل یې کړی د غوښتل چې وظیفه واخلي خاوند نیولی ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی ته کښېنه کور کې ډېر کار ده همغه چوکې همغه وظیفه کې جلۍ ویل چې زما لږ ماشومان خوښېږي مثلا دوه ماشومان راوړم او خاوند به ورته ویل چې نه ته خو په خپل زړه نه یې زما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي همغه نه باید چې راوړم دې دوه ماشومان هم شو بیا هم د دې ژوند په تاوتریخوالی تېرېده یو جنګونه شه او پلار کره نجلکۍ را آخري مرحله دا شوه چې طلاق شي او بل نه جدا شو د ماشومان ژوند یې خراب
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي په کار ده چې په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي خو دا چې تفاهم نه کېږي عوامل یې څه دي د لوګر ولایت اوسیدونکی صفي الله په اړه وایي
چې مثلا دغه